دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې غړې کې زه پامیر ساحل دفتر ته ځل بیا هر کله وایم د زنو رپورټونو ترڅنګ په دې غړې کې هارون باچا هنري غړې خبرونه درته تکرار در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبره د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د عربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیاله د اوکراین پر سر د ترنګلتیا کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول یا ورباندې کمې مالیې وي. دوی ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 343 اربه روپۍ وګټي. ترین ویل ولس به یوازې 2 اربه اضافي ټیکس ورکوي. د مالی وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو. خو سه کال یې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشتې د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی چې په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاحکار ضیاءالله لانګو دان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټه د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال وشوه چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر برید په نوم یاد کړه او پکې پر مرګ ژوبلې خفګان وخود. د زیاته کړه چې ککړه کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ بلتول پالې او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غني پرون له BBC سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهېدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوا وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو 2 مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې لوړپوړي چارواکي له افغانستان وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسم وبلل چې ګواکې طالبانو ته د واک د سوله ییز انتقال په اړه موافقه شوې وه. غنی له هیواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط یې د یو لامل په توګه یاد کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له CBS خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي خو دا کار یې وکړ چې له وجې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتینه د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په موخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه یې د نوم نه ښولو په شرط خبرې کولې، خبریالان ته وویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت درو غونډو ته د زمینې برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړې. ټاکل شوی چې امریکایي او روسي چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه خبرې وکړي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې یو غونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیا د هغه سازمان غړي دي. روسیه روانه میاش په داسې حال کې له ناټو څخه د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیر ځای پر ځای کړل. له دې کار سره پر اوکراین د حملې ویره پیدا شوه او ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ شوې. پوتین تیره اونۍ له غرب وغوښتل چې سمدستي د هغه ضمانتونه ورکړي. د بایدن حکومت وایي د روسیې ځینې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي، خو واشنگټن اشاره ورکړي چې د وسلو کنټرول، د پوځي ځواکونو د تمرینونو او په ختیځ اوکراین کې د شخړې په ګډون د مسکو پر ځینو غوښتنو خبرې ښایي نتیجه ورکړي. بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا وویل چې امریکا او ملګري به پر اوکراین د برید په ځواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځې او مرکزي اروپا کې خپل حضور لا پراخه کړي. مسکو وایي پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولی شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړی چې پکې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې زخت انتقاد وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونه پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث له پېښوره.
تیره ورځ د خزانې وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظورۍ وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزبي اختلاف ګوندونو په دغه مهال په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزبي اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي. د 700 ارب روپو خبره مو 333 ارب روپو ته راوستله. په عام یا غریب ولس د 2 ارب روپو ټیکسونو کې شیان درته هم خایم. په هغه کې لوی شی ذاتی کمپیوټری دي، د ګنډلو مشینان، ماچس، مالګه، سره مرچکی او د حمل د مخې نیولو دارو او شیان دي. په فارما یا دواسازو کمپنو د 168 ارب روپو ټیکسونو او په مشینری د 112 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې 100 ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شیان مهم درته په ګوته کړل، خو په عامو خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پېښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
د ټول ټیکسونه چری کنه سمدستي چری 17% ورسول د ګوره زور چرته ځمکه باندې کنه هر څه چری ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاډه کې سوار کو زور خو پزما کا راضی یا ناراضی. دا ډیر کلیئر خبره ده چې دا عوام او ته چې دی کنه د زور با ملاوي کی انکم امغری اور خرچی چې دی کنه نورم با زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکشوي شودو او پېکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیلې قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د غلام غوث رپورټ مو واورید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون پر یو بل موضوع هم د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندری وهل شوې. حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث وکړ. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین چې کله د دسمبر په 10مه د سټیټ بانک آف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قیصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په آخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي. پاکستان مه خرڅوي، تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF تور کوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختار کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
ستاسو حکومت په دې درې نیمو کلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تباه کړه او اقتصادي پالیسی هم تباه کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته به لاړ نه شو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوې د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسوده متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسۍ او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپله خوخه قرض ترې راایستلی شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې له غړو تحقیقات نشي کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین وایي د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واکدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 10مه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ جوړې کړې شي. دی وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه، نو هغوی وویل چې دې بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو IMF به ورته $1 بلین قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به IMF د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک تر لاسه کړی چې لوجه به دوی له پاکستان خپل قرض راوستل شي.
دا قسمه اټانمي د یو سنټرل بانک په یو ملک کې هم نشته. ایون بانک اف انګلند چې دی یا فیډ دی په امریکا کې هغه دومره چې کم دی نو هغه اټانومس نه دی. ما خپل لغه دا چې عمده یو ضمانت اخیستلو د پاره ځکه چې ایم ایف دا اوس دې د پاره ده چې چونکې دا دغه به نه وي د حکومت مداخلت به پکې نه وي او ډایرکټ چې مونږ کوم ریفارمز راوسته راوړو یا لکه څنګه مونږ کم کنډیشنلټیز دینو اوی کې دا وی چې تاسو د یوټیلیټیز بل سیوا کې پټرول باندې زیات ټیکس لګوي.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بانک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې پر جنا سړک په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته ویل پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوال یې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لوی دروازه کې 13 شپه 14 وسوه چې له امله 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې 14 د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وسوه کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یو دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان و. دستورې ته د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د 14 سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د هسپتال بیان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په 14 کې 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وځای ته رسېدلي او الته ګیر چاپېره سیمه محاصره کړې او د پلټنې کار یې پیل کړي. خو تر دم ګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. وروسته د کوټ د پولیس مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وځای ته ورلی او الته د پیش د پلټونو جاج واخستی. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوې ده چې د نڅرګندو کسان لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې 1.5 کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو چې له امله یې دغه پیش رامنځته شوې ده. ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لورې د ټولې سیمې نه یوازې کتنه شوې وه بلکې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم تر سره شوي وو. د ډي آی جی پولیس په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګند شي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې 4 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنا روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خواشیني ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګناه خلکو په نښه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سقوط پر مهال نو خبر چې چیرې روان دی، خو د الوتکه تر پورته کېدو وروسته پوښو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواد د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلیو یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول د جمهوري نظام د سقوط یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبان د اگست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
له اوږدمهالي چوپتیا وروسته د نظام د سقوط په اړه د پرځول شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې په اړه وویل چې په ماسپخین یې دا له هیواده ووت.
Morning of that day
دا هغه ورځ په سهار مې دا هیڅ ذهن کې هم نه راتلل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی، خو دوه ساعته وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان را ته زنګ ووهه او وی ویل هر څه ړنګ شوي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 15 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړی او که په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. ښاغلی غنی وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت یې نه ورکړی. د ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلی محب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. ښاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکې ته پورته شو ایله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خپاره شوی راغلی چې هغه له افغانستانه ځکه وتلی چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 5 میلیونی خار خاورې کېده. ښاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوندې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانیانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همداراز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوري دولت سقوط شي. ښاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د ده په ټینګار له کابله ووت. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وې چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېری کارکوونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه ویستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو یې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک څو لنډې بیانې خپرې کړي او دا لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپا شپږ سو یویش کلو هرتس. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتس.
د ایران د اټومي موافقه د بحالۍ لپاره په ویانا کې رواني خبرې د درو ورځو لپاره ځنډول شوې دي. غربي ډیپلوماټانو دا خبرې عاجلې او تهران مثبتې ارزولې دي. امریکا وایي د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څه ویل تر وخت مخکې دي، خو واشنگتن د ایران د توغندي پر تازه ازموینې اندېښنه ښوولې. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان و پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې امریکا مور سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود، خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري، د سې شنبې په ورځ ویلي وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی داسې کومه موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغې وروسته له خپلو هغو ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وې سرغړونه پیل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیم غني کول یې پیل کړي دي. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غني سوي یورانیم دي. ویل کېږي له 90% غني سویو یورانیمو په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیره شنبه ویلي وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غني سویو یورانیمو اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشوده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې په ذاته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دی ورکړی چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یو آزموینه ده.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو دا د پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. ده زیاته کړه چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي. IMF په 2019 زیږدیز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالا لنګو ډان ورسپانې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال شوي چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان پر زول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سی سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې غنی او نور لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. غنی د حکومت سقوط یو لامل له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د سولې موافقه وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن په نومبر کې له CBS خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په موخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي د نومونو ښوولو په شرط ویلي چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت د درو غونډو لپاره د زمینی برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید او وس هم وخت دی د اونیز خبرونې هارون باچا هنري غړی چې پکې مو دا ځل میلمه د پېښور یو پیژندلې سندرغاړی ګل اکبر راهی دی. نوموړی د هنري کورنۍ دی او له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې سندرې وایي. راهی له احمد ګل استاد هم زده کړه کړې. دی وایي هنرمندان باید د هنر ترڅنګ کوم بل کار روزګار هم ولري چې د ژوند اړتیاوې په ښه توګه پوره کړای شي. د ده نورې خبرې او سندرې په خپرونه کې واورئ چې کوربه یې هارون باچا دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. دا نیمو خبرونه ته له پیښوره پیژندل سندرغاړی ګل اکبر راهی ملما کړی دی. نو موږ له ویمو دی راځي سندرې وایي د سیمې له تکړه سندرغاړو یادېږي. پرستایو کې د راهی ځنې نوې سندرې هم پر انټرنیټ خپرې شوې دي. پر هنری کارونو خبرې ورسره کوو. سندرې هم ورو په ټلیفون را سره دی. راهی جان ستړی مشه خبرونه ته خراغلی او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
مننه بچا جی او جهان مننه تاسو ډیر شکریا دا کوم چې په خپلونه کې تاسو مونږ ځان سره شریک وو او خصوصي دا د هغه پښتنو رونو چې کوم پښتنو رونو زمونږ د پروګرام اوري او زمونږ د پښتو کلچر سره مینه ساتي نه غوته ډیر سلامونه مو دا غین ډیر شکریا دا کوم.
نه ډیر مننه. نو راي جان اول خو اوریدونکو ته د خپل کلی کور په اړه معلومات ورکړي چې په پښتونخوا کې د کم ځای چرته زیږیدلې چرته رالو شوې او بیا به د موسیقي استاد هنر خبرو ته راشو.
جی زه خو بدو ما زه خو خپل د پیښور اوسیدونکو یم. د رنگ روډ اټا محمد ګړې د کال نه د زما علاقې د زما بچپن شوې دي او بل زما کم وارث شپ شو دا سید اکبر نومو تقریبا 50 سال د پښتو ژبې خدمت کړي سندرغاړو.
ها
او بل زموږ ماما چې کوم دی احمد ګل زما ماما دی دغه خوریم نو واڅه کو ښکار سپورې جتا سپوته لکه څنګه تاسو دا سره هغه دی
نه هیله کوم
نو بل دغه زما جی بچپن په خبر کې شو دا زما کورنۍ دی.
ډېر ښه. نو کورنۍ دې هنري کورنۍ ده، پلار دې هم سندرغاړی و، ماما دې هم سندرغاړی دی، خدای دې لري یاد په خیر د احمد ګل استاد. دا وخت عمر څومره دی راهی جانه؟ او د موسیقۍ زده کړې دې له کم عمره شروع کړې وې؟ بیا وسه په څنګ کې دې سکول کالج هم زده کړې کړې دي کنه یوازې بس موسیقي دې زده کړې ده؟
جی سکول خو ما ویلو، او سکول بس داسې پکې داسې چار زاله چې کله ما خپل ماما وورېدو نو بس بیا ما نه سکول هم ختو، ما نه چې کار ما یادول هم ختو. موسیقۍ سره مې انتهایي شوق شروع شو، نو بیا د 10-11 سال نه ابتدایي بیا ما زه د 12 سالو ما چې بیا ما د ساحل صاحب یو کلام پی ٹی وی باندې ویلو راغلی، خالی خالی لاسونه درغزله. او عمر جی زما تقریبا دې وخت کې وایي دغه 34 سال وایي 34.
راهی جان استاد سره خبرې نور هم کوو، استاد په هنر او تا خو بلا ذکر کړی دی، بلا کار دی کړی دی، خو منځ منځ کې به په دې خبرونه کې پستا ځنې یو شمیر سندرې مې هم راغستې دي، غبا موردونکو ته اورو چې زمونږ په خبرو دی تنگ نشي. نو دا دې پرستاو کې ټپې ویلې دي. راهی جان استاد آواز خو بس هغه د احمد ګل استاد انداز دی، هغه اوچت سرونو کې سندره وای او بلا خواري بدی کړی نو زده کړې هم له احمد ګل استاد کړی دی نیخ پنیغه کنه بل بل استاد دی لارو یا لری
مننه واچا جی چې یو جهان مننه ازما خو جی استاد خانه چې کوم دا هغه زما بخیر استادو نثار استادو لکه د جعفر بابا چې کوم بچی خیال چې سره ټول مرغو لکه کرارټ بابا ګول هغه د باجی د هارمونیم هم ماسترانو او د سور د سنگیت له هم واقف او بلکې خپل ماما نه هم ډېر ځ دکړه کړه هغه په تور د دې چې د اواز بز څنګه لکه تا و څنګه لکه سره یو شان شو زه ډېر کوشش کوم خو سه نشم جوړې د دې څنګه زمون ماما ده
او تا چې بیا کله د سندرغاړي لپاره غوښتل چې سندرغاړي جوړ شي اواز جوړ کې د اواز پریکټیسونو کې مشکونو کې سمره استاد به تسوی سمره خواری بده کوله سمره ساتونه گھنٹے بده دورزی ریاست ریاضت کو پریکٹس بده کو یا اوس هم کوي کنه دغه ریاضت خپل دغه تو خیا
جی بچا جی زب همیشه چې کله د کور نه روتم نو هغه ټیم کې دا شاور کې دا دبګره یا دې دبا او دا چې په ځکم د خپل کور نه زمون د کور نه پیادل تقریبا 40-45 منټ مزل دی نارمل منډه وزره خود په منډه روان شم زمونږ علاقه کې دا وزیرباغ یا دیږي او ډېر پټ وزیرباغ دی آی کډنه خلک دا څوک کرکټ کې څوک رننګ کې څوک څه کې څوک څه دا باغې ته په منډه راتلم ما باغې کې بیا رلین کولای کې وتا وې دم او درې دم بنا دا باغې نه زه تر خپل کمرې پورې وځم چې کله دفتر ته وزرالم دا صاحب او ماته سپرله تعالی کینو کې به خولي خولي او ما باجر واغسته په باغې سره आवाज ملاولو چې ساده ګا ما په دانی صدا आवाज ملا کله ملا پونه لا ګول کله سو ملا ګول او خواري مې بچاجي انتهایی کړې ډېر ځات خواري مې کړې دا فن سره مې لیلا محبت ډېر ځات ساتلې دا
کم وخت یا کم کال و چې ته تا ته معلومه شو چې یا داسې یو سندر دې مشهور شو په ټي وي یا په ریډیو یا په محفلونو نه چې ته ګنې بس اوس یو سندرغاړی شوې او خلک دې په دغه نامه او په دغه توګه پیژني که نه هغه هغه دغه دغه خبرې څومره وخت شو
تقریبا کېږي 22 چې کله ما د ساحل صاحب کلام فرسټ ټایم ما په ټي وي ویلو راغلې خو خالي خالي لاسونه دروځه نه پر لرو د ډېر ورکو ته ما او دا کلام چې کلام او خدا هو هټ شو بیا دکاندار ما تا پرو کې تاسو مولا یو البم کې دا البم کې جمع دا غانو کو خوب کې ملي دلې واپس را بنا رسې کې ډېر جوړې دم او مې دا و کيو چې سی اکبر مسکورا او پر چلے جانا دا نو کا لکه دا سه هم نور ډېر اټمونه زما مشهور لکه خپل بیا کلامونه چې دا غي نفس پس بیا چې کم دي نور هم مشهور شو لکه خالد ملک صاحب زما او شاعری دا او زما کمپوز دي تا یې مزه تا یې زما این پتا یې ما لتی دی جون په ما تانه چې جدا یې ما نو دا بیا هم هغه ته مو وته اوس وخت دور کې دا خیبر سے یو کلام ما ویلې مینه بدنامه وش اور مې مو وجنا خالد هم سه زبر هر مې مو وجنا دا ډیرو وته
Oh, my God.
اوریدونکو د ګل اکبر راہی د بل سندره مور د راہی زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملما دے راہی گل تو خبا خپل ډله هم لوي کنه چې څوک دی دعوت کی موسیقي پروگرام تر بیا بزئی او چې لدا غلارې زمونږ د ملګری استاوند هنرمندان زړه د خپل کورنۍ ساتي خپل ژوند مختوړي نو د موسیقي ډله پر لري پروګرامونه دی وی کله کله
جی او ما سره خو ماشاءالله ډېر خو ګروپ ته
ها
او همیشه کوشش دا کوم چې زه د ګاډن کوځم یو پنځو سل کسان ما پیژني مشه دا چې ما سره کم کسان کوځي چې هغه هم پیژني نو زه بچا دی همیشه دا کوشش کوم چې دا 1 لاس کسان زه ځان سره ګرځوم لکه ما سره اصل نواز کوم دې ذلبکار استاد دې چې ډېر لاله ګرامي او بل تبل نواز ما سره خپل ماما دې چې چنګول ماما هغه ما سره لکه هم په ګروپ کې وی باړه بل کله کله دا چې ما سره امجد ملنګ کله کله جو خو بهر حال ډېر زیات تر سره دا ذلبکار استاد زوی دا غو واره د امجد ملنګ واره چې کم دې هغه ما سره صدیق ملنګ رباب باندې هغه نو ځان سره دا زما ارکستر دا چې ما سره ارګن والا شو مرګره دې ډېر خرور زمي پیرو شامل نه دا ما سره ګروپ کې دا چې سره نور مرګري شو زه محمد ګل استاد یو نوسه دې اور یاد ګل نه دا ما سره بس دا دل میک تنا سلو نه شمول نه پروګرام نو وی گزاره کیږي بس چې ته غواړی ما شومان دي نه کپڑا جامه غواړی دا ضروری د بچو تعلیمي نه شو د بچو مدرسه شو نه دا هو خامخا دی لبا چې خو مجبوری کول شل دي بغیر د قسمت خبره دا کم ده چې او یو میدان چې موږ ډېر کیسه والی یو میدان دا چې کمی والی نو کمی زیاتې دا فکر راځي او مهنت پکار یو خپل مشکت کوي زه خپل دې وخت مونږ برقرار ساتم تقریبا د 25 سال نه دې خما ته یاد نشته یو وخت مونږ کدا شي وي لکه مونږ دې وخت خو بیا هم لکه لسکا لوي شو سوچ دا کوم چې ما لکه لمه زندگی فن ته ورکا او چې زندگی ژوند ورکو غو فن ته لکه چې دا زمونږ کلچر دې زمونږ د پښتو پروسته خو نشو دا بار حل لکه دا سوال کو الله دا چې الله دا چې ته نور هم زمون څه وسیله کولوږي
بس تیرا زا اوس خو میار شا کنا زما د خو زړګي قرار شا کنا بس تیرا زا اوس خو میار شا کنا زړګي قرار شکنا بس ته راځه ما پیتړلې دې شرطونه نزما ستاسو د مالتا ما پیتړلې دې شرطونه نزما ستاسو د مالتا نن چې یو نستم او دې دنونا نزما ستاسو د
Thank you. راہی جان تا ویل جتا خو مز گزارا انسان مزونه کوي هیڅ مز در نه خطا کیږي او بل زائر پسند کی خپل هنرم کوي د زمون پټولو لکه ځینې خلک بیا موسیقي ته او موسیقارانو ته او سندرغاړو ته داسې خ نه ګوري کنه په خسترګانو یا بیا ک د کرخیا خو ګوري افغانستان کې چې د حالات بدل شو ول ته خو مکمل بندیز لګي د موسیقي په هنر په سندره وچې دا بنه کوي نو دا ولې تا سم ته څه فکر کوي چې دا سندره غني داسې ګناه ده یا اوس کم بد کار دی دا ځنې خلک وسره ولې مخالفت کوي
جی مونږ خو زبر دا ومه چې دا خو دا هر صد الله رسې کوي رزق چې د انسان په سکه لیکل شوی وي نو هغه الله قسمت هغه ته ورسې او بهر حال بچا چې لکه هنر سره زما ډیره انتهایی مینه ده چې ژوند دې مونږ زو دې نه اورېدې نشم غزل شو یا لوب شو یا ټپ شو یا چاربیتا د بچپن دا زما لکه په وجود کې وینه کې زما شامل دي نو زه دې نه خوړې دې په یو سیټم نشم دې سره مونږ لريزه او لروبه چې تر کومه ژوندۍ زه خپل هم دا ما چیرې زما دي پښتو او فن مې زمونږ دا فن هنر دي او دې سره سره هم مونږ ته پکای دي هر یو زمونږ فنکار روتا چې ور سره 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 کاروبار پکاري زما ځین کې هم دا دي چې را مطلب دار زما هم دا چې روزګار شروع شي نو ښه خبره به ذکر چې زمون فن کې کله کله هم لکه څنګه چې کرونا رااله نو دغه چې هم لکه دوه میاشتې په کال کې راځي اړ په شکال وي یو د اړ میاشت یو د په شکال دي کې زمونږ پروګرامونه نه وي داسې لکه او ماش ولکه مطلب جن میاشت دي کې هم زمونږ پروګرامونه نه وي ځکه چې ودونه نه وي زمونږ پروګرامونه نه وي نو زه ما داسې د روجې میاشت پکې راشي داسې بارفات راشي داسې مارم پکې راشي تقریبا څه پنځه شپږ میاشتې زمونږ چټي راځي نو هر فنکار روډ ته هم دا خواست دی چې دې سره سره اس کار کاروبار ضرور پکار وي کله انسان کار نه وي لږه انت نه سره سره چل
خا
یو خبره مې کوله بچا جی خیره کې
ها
ها ما ویل چې دا سومره زمونږ د فن خلک دي کنه نو دې ته ټول ته زما دا خواسته چې دوی فنکاران زونه یادوم خصوصي چې د خپل استاد انتهایی قدر دي ډیر انتهایی مینه محبت استادانو لور کی ورته تاسو ته
سلام خیره سلام د استاد پیغام په دې هله چې دغه د هنر د میدان ملګرو تر رسیدلې خوشاله اوسې دا ګل اکبر راهی اوریدونکو سندرغاړې په پیښور کې تاسو سندرې اوریدې خبرې هم یو شمیر را سره په مختلفو موضوعاتو وکړې او د خبرونه وخت په سپای ته رسیدو دی په اخر کې د ګل اکبر راهی دا ټپې هم یو بل رقم سره روانه ټپې ویلې دي د ډېر مزیدار دي په دې هله چې خوند تر واخلې او موږ به اجازه درنه وغواړو د خدای په امان
د مشال پنوم.
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.